دا ځل د ژوند په شیبو کې د متل موضوع څېړل شوې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. دواړو ولسمشرانو پرون په موسکو کې تر غونډې وروسته خبرلان ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ تر ورځې ښه کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی ترسره کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.89 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د پراختیا د څنګه مرستياله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته شو.
جګړه دوامه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنگونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کیږي چې د ملل متحد سازمان ده. او دا سازمان بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی نړیواله نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي او یا هم پیغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخت پورې د اعلامیې په سطح باندې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږي اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نشي مجبورولی چې باید اتمی هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کیږي او د هغې اعلامیې یو شرطونه ایدا د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیه کې دا امضا رضا کوي. یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي، ځکه کله چې دا کمیسون د جهان په سطح باندې جوړیږي د هغوی لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپل هیوادونو دولتونه یې ناقضین د حقوق د بشري حقوقو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپله ناقضین د حقوق د بشري حقوقو دي د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجوده اوسي او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې اوسي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف د خلکو د حقوقو نظارت ده، د خلکو د حقوقو پرمختګ ده، او د هغو نه ملاتړ کول د اهداف او د کمیسیونونو په جوړېدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري. د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطح باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده، او بل داسې وکولی شي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقو نه مستفید شي، ګټه واخلي او دوی په اور باندې پوسي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړي، خوښ بسو.
لکه څنګه مو څو ویلې، یو خو په خپل اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت د امضا کوي، یو د شرایطو نه هم دغه شرط سي هر هغه دولت چې د اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلي او جوړي کې، او کله چې د قانون په اساس باندې دا ارګان یا دانهات جوړي کې پس جوړښت دي قانون په معیار او په اصول باندې ولاړ ده، ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې کاغذ جزاري قانون په چوکاټ کې د کاغذ مدني قانون په چوکاټ کې د کاغذ پولیسو ری قانون په چوکاټ کې، یعنی ټول هغه محتویات دي او قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه دغه نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود وسی. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسي قانون په اساس باندې ده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په ډاکټر والا یا په دالاس والا
وبنلرو موږ حکومت ښایښ لرو.